السلام علیکم، زه امید ظهیر ملمو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. لومړی لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې خزي د خوځو تر څنګ ودرېږي. اوچا پرون جمعه په یو مفصله اعلامیه کې یو وار بیا پر طالبانو انتقاد وکړ چې په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز لګولې ده. د اعلامیه په دوام راغلی چې خزی په غیر دولتي مؤسسو کې له 15% تر 30% پورې کاری قوه جوړوي چې په ټوله کې د بشري فعالیتونو 80% برخه پر مخ بیایي. اوچا په خبره حد سره روان دي چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز پای ته ورسوي. طالبانو دوی میاشتې مخکې په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز ولګاوه. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پرون یې په پکتیا ولایت کې د رسنیو پر سنځلو ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د دې کمیټې د ټویټ له مخې په دې غونډه کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د رسنیو او حکومت د یوې ګډې تنظیمونکې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی. د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي دا ګډه کمیټه به د هغو چیلنجونو پر وړاندې مقابله وکړي چې محلي رسنۍ ورسره مخامخې دي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دې هیواد کې ګڼې رسنۍ له محدودیتونو سره مخامخې شوې دي. په تازه مورد کې د هلمند ولایت ژورنالستانو د تصویري او ویډیویي راپورونو له جوړولو منع شوې دي. د لندن خاروال صادق خان په دې خار کې د افغان او اوکرایني پناه غوښتونکو لپاره د استوګنې د شپږ سوه کورونو د جوړولو خبر ورکوي. راپورونه وایي دا پروګرام به د 2024 کال د مارچ تر 1 دوام وکړي. صادق خان پرون جمعه وویل د پناه غوښتونکو د کورونو پروګرام د افغان او اوکراینیانو لپاره چې د بحرانونو له امله له خپلو هیوادونو وتلي او اوس په لندن کې اوسي چمتو کیږي. د لندن خاروال ټینګار وکړ چې زیات پناه غوښتونکي په داسې موقتو کورونو کې اوسي چې د استفادې وړ نه دي. د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې 3 اونۍ مخکې راپور ورکړی و چې دا مهال په برېټانیا کې شاوخوا 9000 افغانان له خپله هېواده تر لېږدولو 18 میاشتې وروسته هم په لنډمهاله کورونو کې شپې او ورځې سبا کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په پوهنتون کې د افغان انځورګرانو او لیکوالانو یو نندارتون پرانیستل شوی دی. په دې نندارتون کې د 500 افغانانو آثار چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته خل شوي یا لیکل شوي دي نندارې ته ایښودل شوي دي. په دې آثارو کې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته د خلکو بې وزلي په ځانګړي ډول بیکاري راتلونکي ته هیله نه لرل او ویره انځور شوي. دا نندارتون به د مارچ تر 1 پرانیسته وي. سپینا ماډی وای روسیا پر دې غور کوي چې ایران ته د پوځي همکاري د پراختیا په لړ کې جنگي جټالو ته کې ولېږي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شو چې تهران مسکو ته په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ورکړي چې په اوکراین د یرغل پر مهال وکاروي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا وایي جانکر به پرون خبريالانو ته وویل دوی په باور روسیا ښایي له ایران سره به بيساره پوځي همکاري وکړي چې په هغه کې به میزایل، برېښنايي او د هوا مدافع سیستمونه شامل وي. جانکر به دا هم وویل مسکو ښایي تهران ته جنگي جټ الوتکې هم ورکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د روسي پر ځنې شرکتونو، بانکونو، تولیدونکو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړي دي. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوی چې د شرکتونو او اشخاصو له روسي سره مرسته کړې و چې روان کال په لومړیو کې لګول شوی او بندیزونو په بچ کېدو په بچ پاتې کېدو کې مرسته کړې و. دا څوم وار دی چې په روسي او اوکراین د غیر په بخنې دا څوم وار دی چې په روسي پر اوکراین د غیر موجه یرغل له امله دا ډول بندیزونه لګول کیږي. د روسیې د اوسپنې او قانون سکتور هم د امریکا د خزانې وزارت په بندیزونو کې پنخه شوی دی. دا تر ټولو د پام وړ بندیزونه ګڼل شوی دي. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو خبرونه ته جلا شوې. خلمړی څورا پورونه تمه کیږي چې د افغانستان سفارت سبال افغان ډیپلوماټانو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. ایران لدې مخکې ویل چې دا اقدام د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقامات شورا بیا د طالبانو د دې پریکړې په خبرګون کې ویلي چې د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل د ډیپلوماټیک عرف خلاف عمل دی.
د ایران په پلازمینه تهران کې د طالبانو استازو ته د افغانستان د سفارت د تسلیمي د راپورونو تر خپرېدو وروسته تمه کیږي افغان ډیپلوماټان سبا یکشنبه له دغه سفارت ووځي. په تهران کې یو افغان ډیپلوماټ حامد راهګزر ازادي رادیو ته وویل ایران لدی غوښتنه کړې چې سفارت دی طالبانو ته وسپاري.
تکل سوي چې موږ د یکشنبه په ورځ د سفارت دروازه وتړو کلیه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارو. د سفارت د موټرو او نور سامانونو ویډیو ثبت سوي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته مسپارلې.
شغلی راه گذر زیاته کړه د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل به د افغانانو ستونزې نور هم زیاتې کړي. په ځنګړي ډول د تیر جمهوریت نظام د هغو پوځیانو چې په ایران کې ژوند کوي دغه ډیپلوماټ پوینا په ایران کې د ډیره معاصلانو او زده کوونکو په ځنګړي توګه نجونو ستونزې به نوري هم زیاتې سي چې د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ایران ته تللې دي. هغه زیاته کړه چې په تهران کې افغان ډیپلوماتان طالبانو ته د دغه سفارت د ورسپارلو مخالف وو او د دې په وینا دوی د دې پریکړې په وړاندې مقاومت وکړ. طالبانو لانی دی ویلی چې څوک یې د سفارت د سرپرست او یا هم د خپل حکومت د استازو په توګه دغه سفارت ته لیږلی دی. له دې سره جوخت افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا چې د طالبانو مخالفه ډله ده د ایران دا اقدام د ډیپلوماتیک عرف خلاف عمل بللی دی. دغه شورا په ویلامه کې له ایران غوښتنه کړې چې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. د دې ترڅنګ ځینو رسنیو په ترکیه کې د طالبانو استازو ته د افغانستان د سفارت د ورسپارلو په اړه د مذاکرو د پایل خبر ورکړی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت له وړاندې د دوی په کنټرول کې دی.
په ترکیه کې د افغانستان سفارت له اسلامي امارت سره دی. رامین صاحب هلته پخوانی سفیر وو چې د امارت سفیر هم دی او خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. یوازې د استنبول په قونسلګری کې یو څه سوی تفاهم راغلی وو چې انشاءالله هغه هم حلیږي.
شغلی مجاهد دا وضاحت ورنکړ چې د استنبول د قونسلګری په تړاو څه ډول سوی تفاهم راغلی وو. په انقره او تهران کې د افغانستان د سفارتونو په باب بحثونه داسې وخت او د سوی چې ایران او ترکیه ویلي له طالبانو سره د دوی تعامل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو نیم کال تیر شوی خو هیڅ سوا د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو په ځینو هیوادونو له دې جملې پاکستان، چین او روسیه کې د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو استازي حضور لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي له طالب چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو کار کولو ته اجازه ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي اړمنو خزینه افغانانو ته د بشري مرستو رسول یوازې د خزینه کارکونکو په مرسته ممکن دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د دوی د بشري فعالیتونو د نظم د دوام لپاره دا مهمه ده چې خزینه کارکونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ولري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د رسنیو د برخې و مسؤل پیټر کیسلر ازادي راډیو ته وویل
We are also advocating strongly
مش پټینګل چارواکو د وی استثناء غوښتنه کوي. زموږ د همکارو غیر دولتي مؤسسو د شزنا کارکونکو په مرسته به زموږ ټول بشري فعالیتونه بیا پایل سي. په افغانستان کې اړو مېرمنو ته د بشري مرستو رسولو کې د شزنا کارکونکو رول مهم دی. نړیواله ټولنه نسی کولای افغانانو مخواړوي.
د طالبان اقتصاد وزارت د دسمبر میاشتې پر څلورویشتمه په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو کار منع اعلان کړی چې په ځواب کې ځینو مؤسسو خپل ټول یا هم یو برخه فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په ډیرو برخو کې اړو کسانو په ځنګړي ډول میرمنو ته د بشري مرستو رسولو بهیر ټکنی سوی دی. تیر میاشت په بشري مرستو او استراري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارچن ګریفټس او تر هغه مخکې د سرمنشي بل مرستیالې امینی محمد افغانستان ته سفر وکړ چې پر دې او نور مسایلو د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. خو داسې ښکاري چې د دوی بحثونو کومه نتیجه ورنکړه ځکه ښځې او نجونې لا هم نسی کولای چې په غیر دولتي مؤسسو کې خپل کار ته دوام ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د رسنیو د برخې مسؤل پیټر کیسلر وایي افغانان د لوږې ترڅنګ د خور ځواکۍ او سرپناه په برخو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
Afghans right now face a severe
دا مهال افغانان د خړو د کموالی خورځواکي او سرپناه له سخت بحران سره مخامخ دي. دا مهمه ده چې دوی د خپل کورنۍ او ارتاو پر کول لپاره مرسته ترلاسه کړي. په ځانګړي ډول له هغو میرمنو سره مرسته وسی چې په افغانستان کې د نفقه برابرونکو 10% جوړوي او ماشمان شوونځي ته د تلو فرصت ولري. په ځانګړي ډول اوس چنجونی لښ پژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري.
شغلی کسلر ویل چې دوی په افغانستان کې اړو کورنیو ته د خوراکي مرستو درسولو ترڅنګ نقدي پیسې ورکوي او د اړتیا په وخت کې د دوی لپاره سرپناه جوړوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ماموریت مرستیالې رافایل یودی چې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، په اوکراین کې د روسیې د جګړې کال پوره سو. دغه جګړه نه یوازې په اوکراین بلکې د نړۍ په زیاتو برخو کې سولې ته خطر پېښوي. د هغې د ټویټ له مخې په افغانستان کې خلک د جګړې له ترخو خبر دي. ځینو کتونکو انتقاد کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام کم شوی دی.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په بلغاریا کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د سادو د لیږد پروسه په بشپړېدو ده چې تېرونۍ هلته په یوه لارۍ کې مړه وموندل شول. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د 13 مړو له ډلې د 12 هویت تثبیت شوی او د بل جسد د پیژندنې په اړه څېړنې روانې دي.
په بلغاریا کې د افغانستان سفیر وایي افغانستان ته د وفات شوو افغانانو د مړو لیږدولو پروسه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. ډاکټر فاضل سیفی پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د وفات شوو افغانانو کورنۍ کولی شي د دوی د هویت د تثبیت لپاره کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ته ورشي.
تمام پروسه تقریبا در حال تکمیل است.
ټول پروسه په بشپړې ډول یوازې د هویت تثبیت پاتې دي. موږ اسناد کابل ته لیږلي. محترم کورنۍ کولای شي د بهرنیو چارو وزارت د قونسلګری برخې ته ورسي. د عکسونو په مرسته خپل عزیزان وپیژني. چې لیست بیرته ژر موږ ته راسي او موږ د بلغاریا حکومت ته وسپارو. څو د محکمې کارونه په چټکۍ تر سره شي.
د سلواغي عدالوي پر اکويشتمه په بلغاریا کې یو لاري ومندل شو چې د دغه افغانانو مړي پکې پیدا شول. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې لاره کې سلوخت پناه غوښتون کې روان و چې 13 د اکسیجن د کموالي له کبله سا ورکړی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو اعلامیه کې ویلي تر اوسه د 12 کسانو هویت تثبیت شوی او د پاتې بل کس د هویت د تثبیت په باب څېړنې روانې دي. په بلغاریا کې د افغانستان سفیر وایي دوی په دې اړه چې اجساد په ښه ډول کابل ته ولېږدول شي هر ډول پلانونه سنجولي او هر څه به په وړیا ډول ترسره کیږي چې یوه برخه یې د بلغاریا حکومت ورکوي. پر دې پیښه د اتو ورځو له تیرېدو وروسته هم د مړو د هویت تثبیت نه دی بشپړ شوی او معلومه نه ده چې ولې په دې برخه کې اقدامات دومره ټکنی وو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ګڼو ځوانانو اروپایي هیوادونو ته د تاک په هیله پر خطرناکو لارو سفر ته ملا تړلې ده.
روسي څور ځکه د درخواست دروازې تړل کې دوه او بیا تپرانستل کې دوه او سیو زلبیا په مشهود ډول د پرانستل کې دوه خبرونه ورکول شوې. د دروازه د دلوي په 19مه طالبان و تړل او ویل چې پاکستان په دې برخه کې خپل جمل نه دی پوره کړی خو وضاحت ورنه کړ چې کوم مشمني. روس بیا د پاکستان یو هیات کابل ته راغی او په لهغه روس بیا د پنځشنبه پورس په پاکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو په کنټرول کې دی ویل چې دا دروازه پرانستل شوې ده خو اوس بیا هم د دې دروازې د بندېدو یعنی په مشروط ډول د پرانستل کېدو خبرونه خپرې. د باور د غورځنګ مشر نجیب آزاد سره زموږ همکار مرکه کړې او په پایل کې دا پوښتنه کړې ده چې ولې په روسیو کې په درخم کې د لانجو خبرو ډول کول کیږي.
احمد رشید په خپل کتاب پټ رازونه کې لیکي چې په 1990 کې کله چې د پاکستان پوز غشتل د بینظیر کابینه ما تکړی نو د یو سیاچین کې د هندوانو سره یا د هندستاني پوز سره جګړه کوي او جالي جګړه کوي تر څو نړیواله توجه جلب کړي او داخلي سیاست هم مهار کړي. همدا کار دی په 1990 کې د نواز شریف د حکومت تر مهال هم وکړي او د خاتونو ټول راوتل دي چې د خاتو کتابت سره کوي پاکستانی جنرالانو. همدا کیسه په تورخم کې هم روانه ده. د غوړې افغانستان د ترهګلو په ځاله نړۍ ته معرفي کی او د افغانستان د خاورې ځانته غواش وشي. دا کار زه ډاډه یم چې طالبانو په خوښه کیږي ځکه طالبانو د پاکستاني ډرون حملو همدارنګه په خوښ کې د غټو بریدونو په وړاندې هیڅ عکس العمل ونه شو دی. دا د لاندې صفوفو طالبان همدا به تورخم یا په مثلا په بولده کې هغه د یو تصامیم دي چې په دې باندې برید کیږي بیا د هم عکس العمل شي. نو دا د تورخم مسله مطلقا د پاکستان مهار او مدیریت سوې مسله ده او د طالبانو د رهبرۍ په خوښه یا حداقل هغه په جریان کې دي.
د طالبان او پاکستان اړیکې ستاسو په نظر له کومو لوړو ژورو سره نن سبا مخامخې دي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان او پاکستان اړیکې ډېر خرابې وي، هغه ځکه چې د طالبانو مشرتابه اوس هم په پاکستان کې دي. طالبانو مشرتابه کورونه او کاروبارونه په پاکستان کې دي، او د طالبانو تورن پټنځای او پناه ځای هم پاکستان و. او سبا کې داسې یو برخلیک سره مخ کیږي چې د نظام نسکوریږي، یا هر نوم چې ورکوو نظام او رژیم او هر څه چې دی ورته وایي هغه نسکوریږي، دوی به بیا چیرته ځي؟ همدغه پاکستان ته به ځي. او ممکن ډېر زیات اسناد هم د پاکستاني جنرالانو سره وي چې هغه د وخت نه وخت بلیک میل کړي، نو دوی نشي کولای چې د پاکستان په وړاندې مخالفت وشي. زه فکر کوم چې دوی په بشپړه توګه د هغو په کنټرول کې دي، د پاکستان په کنټرول کې دي، او پاکستان غواړي چې د افغانستان قضیې ته نړیوال په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه دخیل کړي، خو د پاکستان له آدرسه، تر څو لکه تیر څلوېښت کلونو کې چې دوی په میلیاردونو ډالر اقتصادي امتیازات ترلاسه کړل، پوځي امتیازات ترلاسه کړل، سیاسي امتیازات ترلاسه کړل، د هغه څه د ترلاسه کولو لپاره یو ځل دی بیا هڅه کوي چې دغسې وشي چې ګواکې طالبان له کنټروله وتلي خلک دي او چې پاکستان یې نشي کنټرولولی. دا په دې معنا چې بیا نړۍ ته هم ګواښ دی، نو نړۍ باید دخالت وکړي او د پاکستان له ادرسه باید وکړي.
له پاکستان سره څه ډول اړیکې او تعامل تاسو غوره ګڼئ؟
کله چې د پاکستان سره د تعامل بحث راځي، نو تعاملات هیوادونه د هیوادونو سره لري، دولتونه د دولتونو سره لري، ډلې د دولت سره نشي لرلای. په اوسني وضعیت کې افغانستان دولت نه دی، او دا زه نه وایم، دا ټول نړۍ وایي. یعنی هغه ډله چې د دولت ادعا کوي او په ټوله نړۍ کې یو واحد هیواد هم په رسمي ډول ونه پیژني، نو هلته دولت وجود نه لري. خو که چیرې یو دولت وي، د پاکستان سره تعاملات د نړیوالو اصولو ډیپلوماتیکو عرفونو له مخې کیږي، او هغه ته چې هغه دو جانبه ګټو همدارنګه دو طرفه احترام خبره راځي او بالمثل کړنو بحث راځي، نو هغه مهال کولای شو موږ یو داسې تعامل د پاکستان سره ولرو چې هغه بالمثل کړنې وي د نړیوالو اصولو عرفونو په رڼا کې، او د یو مستقل هیواد یا دولت په توګه باندې. نو ا تعاملات له بده مرغه وسی څرک هم نه لګیږي، ځکه چې افغانستان اصلا دولت نه لري.
نجیب آزادو چې په تورخب کې د ورسوی راپورته شوی جنجالو لپاره تحلیل کاو. اوس هم د ازادي راډیو دوه خبرونه چې وایي د خزو لپاره ځانګړې شوی، او بل هم د افغان جنو لپاره هغه چې خونځي ته نږدې درسي ساعت واوري.
افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دینه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رانا ده په خبره لزده کړو څخه لري پاتې کېدل رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا واز رانا نه ده چې د هر یو ورځې په تیریدل سره د لوړو زده کړو هیله مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګون انجونې د خوانځي او په هانتونو د بیا پرانیستلو په تمه شی به شماري، او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوام ځل لپاره واک ته ورسېدل، د واکمنۍ په پایل کې لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او د انجونو پر مخ خوانځي وتړل. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پاندونو دروازې هم د ښځینه او پر مخ باندې کړې. پاندونو په داسې وخت کې وتړل شول چې پاک سره پاندېو کې د انجونو آزموینې وي. لز د کړې څخه د زده کوونکو او ماسلانو من کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. ماسله رڼا چې خپل پاندون او ولایت نوم نه مشخصه وی وای چې ورځ تر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او لز د کړو څخه د لری پاتې کېدل لواجی خرابېږي.
تومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوی جنوي دوی مورال دومره ضعیف که چې دې ته دوی ارشولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګم زین انجن تر اوسه هم افغانستان کې په دې هله شخصا زغپل او د پانتون محصولایم ورستر بلې زیو یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر سو پورې دې په هله باندې چې ورنوز به زما د پانتون دروازه خلاص شي، زبوشم کولای پانتون ته لاړ شم، زب درس ویلی شم زما څخه یو راتلونکی کې یو څه جوړ شي هیله لرم. اګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرو ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبوره کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نو انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانی به راځي ودرېږه چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي زموږ هیله به بیرته هماغس تازه شي. مونږ دومره په درسونو کې وادار شوي وو چې مونږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلی یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي د پاره درلوده مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي. د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي تا هیڅ انصاف نه دی هر جلی ته چې وګورې دا هیڅ منطق نه مانی.
د مینې حسنزی په کابل کې بي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستي ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېده. نوموړي وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نه راپدې خو چې پانتونونه مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلې کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلې کړي دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلې کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونو فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن خپله خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی وو. وایي د ده په نظر له نارینه وو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یو مور په کور کې حتی که په کور کې اوسیږي نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ یو مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یو مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري چې وي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یو مور یو ښځه پوه نه شي نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده.
تاسو وګورئ اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتس اپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمون نه یا له خراب میدیانه وساتی دغه مخنیوي وکي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخی دي چې د خزو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر خویندونه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
د پهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې خځینو باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر زوريږي چې ډیر پوهیږي. کوم کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړې دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لری پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لری خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پهنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي
اغه کسان چې ډیر پویږي مسله باندې سر خلاصي کوي، ډیر زوريږي. دقیقا یو ډول کڼاو او رانز شته دی چې هغه د انسان د آگاهی په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی، هغه عمر ډیر کړيږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دی ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپیریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه که موجود وی بل ډول، اما غواړي بل ډول پویږي په بل رقم. هغه څه باندې چې پویږي او غواړي هغه نشي درلودلی، د هغې په ضد باندې واقع وي. دا طبعا کړاو بیخي ډیروي او ژوند له رنځه ډکوي. که زده کړې ونه سي، زده کړو سیستم جوړ نه سي، طبیعتا خو بېسوادي لوړیږي. د بېسوادۍ سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بېسوادۍ نه منځ ته راځي، هغه په ټولنه کې دوام کوي، او په فردي لحاظ هم د کورنۍ او غړي څوک چې په زده کړه بلد وو، علاقه یې درلوده، هغوی بیرته پاتې کیږي، نرمه کیږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي، او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهېږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي. چې کله بس د حق راځي او د اساسي حق راځي، بیا دا په دې معنی چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیری امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یو نظام اساس دی، د یو دولت اساس دی، او ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي، هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډېر مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې، که هغه سیاسي، که حقوقي، که اقتصادي او یا هم ټولنیزي، په دا ټولو اړخونو کې، په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یو شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. یعنې که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عمل کیږي. دا نن سبا ثابته ده، بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده. نه یوازې دا چې خزینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېر جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خاصې هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکي او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې د منګا د وطن د آبادی عمده عامل هم دغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې مانا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغه سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه او دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. نو هره ورځ لطانو په باره کې راځي چې ورځ هغه راغې بهر په بازار کې اعلان وکړي.